د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام ځوان فکر اوریدلی شئ، خو په سر کې پام وکړئ خبرونو ته. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د دوی له معلوماتو سره د هرات ولایت د مابست زندانیانو غوښتنې پر ځای دي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره په یو کتنه کړې، ویلي دي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د ایران د نوي دریځ څخه خوشاله دي. او ټاکل شوی ده چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما به نن په سپینه ماڼۍ کې د هندوستان له صدر اعظم منموهن سنگ سره وګوري. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د دوی له معلوماتو سره سم د هرات ولایت د مابست زندانیانو غوښتنې پر ځای یو قانوني دي. د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون کمشنر عبدالرحمن هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د هرات په زندان کې د مستحق او غیر مستحق بندیانو د غوښتنو توپیر باید وشي.
هیڅوک د بندي سره د قانون سره د باندې تر هغه زیات مجازات ورکولای شي، نه زورولای شي، او کوم خلک چې بیا محکوم دي دا باید سره بیل شي او مستحق خلک آزاد شي.
د هرات زندان سلګونو بندیانو له 15 ورځو راهیسې د دې زندان د مسؤلو چارواکو د ناوړه چلند او د دوی د دوسیو د نڅېړلو په وړاندې د اعتراض لپاره د نه خوړلو احتساب پیل کړي. د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي د دې زندانیانو د احتساب د پای ته رسولو لپاره هڅې دوام لري. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي په افغانستان کې د سولې هدف ته د رسیدو لپاره د مدني ټولنې غونډه مهمه ده. د سولې د عالی شورا رئیس صلاح الدین رباني پرون د مدني ټولنې له یو شمېر استازو سره په ګډه غونډه کې له هغو څخه د سولې په بهیر کې د مرستې غوښتنه وکړه. نوموړي وویل چې د سولې د بهیر سره د مرستې په برخه کې له مدني ټولنې سره توافق شوی. خغلی رباني د سیاسي انتقال په پړاو کې د هیواد د بیلابیلو بنسټونو همکاري مهمه وبلله. د غونډې ځینې ګډونوالو هم د سولې په هڅو کې د مدني ټولنو د غړو ونډه مهمه بللې، ویلي دوی د سولې د عالي شورا او وسلوالو مخالفینو ترمنځ اړیکه ټینګولی شي. د ناټو منشي پر افغان حکومت غږ کړی چې د ولسمشرۍ ولایتي شوراګانو راتلونکي انتخابات په عادلانه ډول ترسره کړي. د ناټو منشي اندرس فوګ راسموسن په خپل ټویټر پاڼه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول سره د خپلې کتنې جزئیات په لنډیز سره خپاره کړي. راسموسن رسول ته ویلي چې افغان حکومت باید د 1993 کال دورې د میاشتې انتخابات په شفاف او عادلانه ډول او د ټولو اړخونو په ګډون ترسره کړي. راسموسن همداراس له افغان حکومت څخه غوښتي چې په هیواد کې د بشري حقوقو ساتنه او له فساد سره مبارزه وکړي. موسن همدار زیاته کړې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر سره د 2016 کال په پای کې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د افغان ځواکونو د روزنې، هغه ته د سلام مشورو او مرستو په برخه کې د اساف د ماموریت په اړه خبرې کړې دي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ایران د بهرنیو چارو وزیر سره یو په یو کتنه کړې ده او ویلي دي چې د ایران لخوا د دې هیواد پر لانجمن اتومي پروګرام د نوي مثبت دریز له خپلولو خوشاله دي. خو جان کیری زیاته کړې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف سره د یو وکتنه نشي کولای د ایران د اټومي مقاصدو په اړه نړیوال اندېښنې لري کړې. د پنځشنبه په ورځ جان کیری ویلي ایران باید د خپل اټومي پروګرام په اړه نړیوال اندېښنې په عملي کړنو لري کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر روسلاغه دا څرګندونه کوله چې په خپل جان کیری د جرمني د بهرنیو چارو وزیر او د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د څلورو نورو دایمي غړو د بهرنیو چارو وزیرانو د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د غونډې ترڅنګ د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره وکتل. جان کیری او محمد جواد ظریف اوروس تخپلو کې ولنډ خصوصي کتنه هم لرله. ایران او د نړۍ شپګلوي هیوادونه سلا شوي چې په راتلونکو میاشتو کې په جنیوا کې د نورو خبرو اترو لپاره خپلو کې غونډه وکړي. بلخوا د ایران ولسمشر وایي د نړۍ ټول هیوادونه باید خپل اتمي وسلې له منځه یوسي. حسن روحاني پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته چې د اتمي وسلې کولو په اړه بحث پکې کېده وینا کوله.
هیچ ملتی نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد.
حسن روحانی وایي هیڅ هیواد باید اټومي وسله ونه لري ځکه چې د دې ناولې وسلې د درلودلو لپاره هیڅ پاک لاس نشته. روحانی چې هیواد د لویدیځ لخوا د اټومي وسلو په جوړولو تورن دی پر اسرائیلو هم غږ وکړ چې خپلې اټومي وسلې د نړیوالې ټولنې په واک کې ورکړي. ټاکل شوې ده چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما به په روان اکتوبر میاشت کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره وګوري. د سپینې ماڼۍ ویان جې کارني پرون خبريالانو ته ویل چې دواړه مشران به د اکتوبر د میاشتې په 28 نیټه سره وګوري او د امنیت او سختلیزو ډلو د فعالیتونو په اړه به خبرې وکړي. په دې اړه د سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویل شوي چې ولسمشر اوباما د کتنې ته تا چې په یو باثبات امن او سوکاله پاکستان کې د دواړو خواو پر ګټو به پکې خبرې کیږي په لیوالتیا سره سترګې پر لاره دی. واشنگټن ته د نواز شریف سفر خبره په داسې حال کې کیږي چې ټاکل شوی د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما نن په سپینه ماڼۍ کې د خبرو لپاره د هندوستان د صدر اعظم منموهن سنگ کوربه اوسي. تمه ده چې دواړو مشرانو ترمنځ به بحثونه پر سوداګرۍ او سیمه ییز امنیت متمرکز وي. رپورټونه وایي تمه ده چې باراک اوباما او منموهن سنگ به د دفاعي او ملکي اتومي توافقاتو په اړه پر پلانونو هم خبرې وکړي. سپینې ماڼۍ ویلي اقتصادي همکاري او د پاک انرژۍ پر ابتکارونو خبرې اترې هم په اجنډا کې شامل دي. منموهن سنگ خایي له ولسمشر باراک اوباما سره د امریکا په کانګرس کې د کډوالو د لایحې د تصویب د ځنډیدو له وجې د مسلکي هندي کارګرانو د اغېزمنېدو پر اندېښنو هم وغږېږي. هندوستان به همدارنګه د جګړه ځپلې افغانستان په اړه ډاډ غواړي چیرې چې نوی ډیلي د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د طالبانو لخوا د قدرت د تشې د احتمالي ډکېدو په اړه اندېښمن دی. په ملګرو ملتونو کې ډیپلوماټان وایي دا ښکاری چې د امنیت شورا 15 دایمي غړي د هغه پریکړه لیک په اړه سلا شوې چې د سوریې له حکومت څخه د خپلو کیمیاوي وسلو د ټولو زیرمو د لمنځه وړلو غوښتنه کوي. راپورونه د چارواکو له قوله چې نمونه یې نه دی افشا شوي وایي د سوریې د کیمیاوي وسلو د زیرمو په اړه د پریکړه لیک پر مسوده په بحثونو کې به د ملګرو ملتونو د منشور دوم فصل چې د امنیت د ټینګښت لپاره پوځي او غیر پوځي اقدام ته اجازه ورکوي یادونه وشي. په همدې حال کې پرون روسیې ویل غواړي د سوریې د کیمیاوي وسلو د زیرمو د لمنځه وړلو پر مهال د هغو د مسؤلیت لپاره په نړیوالو هڅو کې ګډون وکړي. د 2011 کال د مارچ د میاشتې را په دې خوا چې د سوریې بحران پیل شوی، چین او روسیې د ملګرو ملتونو درې پریکړه لیکونه چې د ولسمشر بشار الاسد رژیم پکې غندل شوی و رد کړي دي. او د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس وایي دی بل اسرائیل سره د سولې خبرو اترو ته چې په دې وروستیو کې بیا پیل شوي د بریا په تمه په دې ټینګار او دې هدف ته په پام سره دوام ورکړي چې په نهو میاشتو کې دننه د سولې پر یوې معاملې توافق وشي. عباس پرون وویل چې فلسطینیان په داسې یو موقت انتقالي توافق چې بیا تکرارېږي ونه مني. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ ته په وینا کې د پر اسرائیلیانو غږ وکړ چې د سولې پر لور د لومړي ګام په توګه سمدستي د یهودي مېشځایونو ودانول بند کړي. د زیاته کړه دی ویاړي چې د لومړي ځل لپاره د فلسطیني دولت په استازیتوب عمومي اسامبلۍ ته وینا کوي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ چې 193 غړي لري تیر کال فلسطین ته د څارونکي غړي حیثیت ورکړ. دا وو خبر. خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو او مطالب لرو. دا خغلی ارغندیوال په مشر اسلامي حزب وایي چې د ملي ائتلاف سره په انتخاباتو کې د همکارۍ یو توافق ته رسیدلی دی، خو خپل ارغندیوال به د مرستیال په توګه کاندید ونه اوسي. په دې اړه په یو رپورت سربیره مو له دې خبره و چې یو برتانوي موسسه په افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د ښځو د نوملیکنې د بهیر په سستوالي اندېښنه ښودلې ده. د میدان وردګ او غزنی ولایتونو سیمایز چارواکي په دغه ولایتونو کې د نامنیو خبر ورکوي او همدارنګ به په یو بل رپورت کې واوري چې په داسې حال کې چې د کمونیستي رژیم لخوا د وژل شوو کسانو کورنۍ غواړي چې د دې وژنو عاملین د محاکمه شي، افغان دولت وایي د وسله پاره دوی ته تر عدالته د هیواد ثبات مهم دی. دا او نور رپورټونه په روانه خبرونه کې اوریدلی شئ. په ونیزو پروګرامونو کې به ځوان فکر پروګرام او پښتون په یو وشتمه کې ولرو. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړئ. د خغلی ارغندیوال په مشر اسلامي حزب وایي چې دوی له ملي ائتلاف سره په انتخاباتو کې په همکارۍ سلا شوي دي، خو د دې ګوند یو چارواکي په وینا د ډاکټر عبدالله د مرستیالۍ لپاره به د خغلی ارغندیوال پر ځای یو بل څوک دوی وروپیژني. احمد تکل په دې اړه تفصیل دروري.
د عبدالهادي ارغندیوال په مشرۍ د حزب اسلامي مرستیال وایي چې د ګوند مشر به د ولس مشرۍ په انتخاباتو کې د ډاکټر عبدالله عبدالله د مرستیال په توګه کاندید نه کړي. له دې مخکې د ملي ائتلاف د مشرانو له قوله راپور ورکړل شوی و چې د ولس مشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې به د دوی کاندید ډاکټر عبدالله او مرستیالان به یو د حزب وحدت مشر محمد محقق او بل د حزب اسلامي مشر عبدالهادي ارغندیوال وي. د حزب اسلامي مرستیال انجینیر محمد خان له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې تایید کړه چې حزب او جمعیت په خپلو کې خبرې کړي، خو د ډاکټر عبدالله د مرستیال په توګه د ارغندیوال د کاندیداتورۍ اوازه رد کړي.
په دې توافق سوی دا چې د ریاست جمهوریت لپاره به کاندید د جمعیت لخوا شي، د دوی توافق په ډاکټر عبدالله باندې سوی دا. اول معاونیت په حزب اسلامي پورې تعلق لري، ولې د اول معاونیت لپاره عبدالهادي ارغندیوال چې په مطبوعاتو کې راغلي دي د حزب لخوا نه دی معرف شوی، دغه په یوازې بل څوک معرف شوی.
په دې اړه چې حزب د ډاکټر عبدالله د مرستیالۍ لپاره د ارغندیوال پر ځای څوک معرفي کړي، ښاغلی محمد خان د څرګند ځواب له ویلو ډډه وکړه، خو وی ویل چې وروستۍ پریکړه تر اوسه نه ده شوې. نوموړی همداراز زیاتوي چې حزب اسلامي او جمعیت اسلامي په خپلو کې د پخوانیو دښمنیو د له منځه وړو او پر روانو انتخاباتو کې د ګډ دریز د غوره کولو په مقصد خبرې کړي.
د حزب او جمعیت په منځ کې توافقات نه تنه د 2014 کال د انتخاباتو لپاره دی، بلکې د خپل منځي ټولو مشکلاتو حل کول، د شریکو پروګرامونو مخکې بیول، خپل پخوانی په ټولو ولایتو کې په هر مستوا او هر سطح کې وي، کدي موږ دوی په منځ کې صحاوي څه رقابتونه وي، څه دښمنۍ وي، څه خصومتونه وي، د دوی له منځه وړل.
په 1991 کال کې د کمونیستي واکمنۍ له نسکورې وروسته حزب او جمعیت او نورو تنظیمونو په کابل او نورو ښارونو کې د قدرت پر سر خونړۍ جګړې پیل کړې چې زرګونه انسانان په کې مړه او ټپیان شول او شخصي او دولتي شتمنۍ لوټ او تالان شوې. د کارپوهانو په نظر نه یوازې د حزب او جمعیت د دې ائتلاف، بلکې د ګڼ شمېر نورو کاندیدانو د روانو هڅو بنیاد هم تنظیمي یا قومي دی. د وی ساورس پانې مسؤل مدیر محمد زبیر شفیقي وایي په افغانستان کې هڅې چې تمه کېده دیموکراسي سې وعده ونکړه، او ځکه خو په انتخاباتو کې د کاندیدانو د کمپاینونو بنیاد قومي پاتې شو.
په مایمو کې ولسواکي او دیموکراسي د احزاب او نفرت احزاب په کې منترانه له قومي او رهبرانو ممدغه سي د سمتي او شخصي ګټو د حدودو نه خلق ونه وتل چې دا د آینده راتلونکو په انتخاباتو کې موږ د ټولنې د نظام لپاره په مایمو کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره یو لوی خلل ده چې ان ولسي
حزب په داسې حال کې له ملي ائتلاف سره چې له جمعیت اسلامي تنظیم څخه پاتې دی د مرستیالۍ لپاره د کاندید په اړه بیا غور کوي چې انتخاباتو ته د یو کاندید او دوه مرستیالانو د معرفي کولو لپاره په دې وروستیو کې څو لوی ائتلافونه هم جوړ شوي، خو داسې ښکاري چې تر اوسه یې کومه نتیجه نه ده ورکړې او د دوی ترمنځ ناندرۍ لا هم روانې دي.
له بلې خوا یوې برتانوي موسې د افغانستان د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې په بهیر کې د ښځو پر لږې برخې اخیستنې اندېښنه ښودلې. د فالو اکس آکسفام جی بی پروژه چې په انتخاباتو کې د ښځو د ګډون لپاره هڅې کوي وایي چې د کابل او بلخ په ولایتونو کې د دوی ارزیابي ښیي چې په دې ولایتونو کې 94.4% ښځې په سیاسي فعالیتونو کې برخه نه اخلي. خان محمد سین له کابله تفصیل راکوي.
د فلو اکسپام جی بی د مؤسسي ارزیابي خیچه د انتخاباتو لپاره د خزو د نمونو د نسب تول عمده عاملونه په هواد کې ټولنیزي فرهنګي او ديني مسالې دي. یاد مؤسسي د پنځمه په ورځ د کابل ولایت د سبز پغمان او باګرامیو او د بلخ ولایت د شلګرې نهرشای او دیدادی په ولسوالیو کې د خپل سروې نتیجه په یوه مشورتي ناسته کې خبره کړه. دا سروي چې لکابو وسه وخزو سره د مرکو په اساس جوړ شوی، په کې راغلي چې د کابل او بلخ په ولایتونو کې 94.4% خزي په سیاسي فعالیتونو کې برخه نه لري. د دې دفتر د عدالت او برابرۍ د سانګې مدیر ناینا ګوارا وویل د دې لپاره چې د افغانستان خزي په انتخاباتو کې برخه اخیستنې ته وهڅوي، نه ټولنې جوړې کړي چې شاوخوا 215 خزي په کې راټولې شوې دي.
The first reason is that there's power in a woman's right to vote.
لومړی دلیل دا دی چې خزه د رای ورکولو حق لري. د رای ورکولو حق دوی قوی کوي او په ټولنه کې د دوی د پرمختګ سبب ګرځي. تر څو چې خزه په انتخاباتو کې ګډون ونه کړي، د نورو تصمیمو تر اغیز لاندې بوي. او دویم دلیل دا چې حق نه ورکول کیږي، بلکې اخیستل کیږي.
مرمن ګوارا وویل د خزو لپاره د نورو ملي او نړیوالو ارګانونو سره په همغږۍ کې هم هڅې کوي چې د دې هواد خزې په انتخاباتو کې ګډون ته وهڅوي. په دې مشورتي ناسته کې د خزو چارو، عدلی او کورنۍ چارو د وزارتونو او د ملي شورا یو شمېر استازو برخه اخیستې وه. لدې مخکې هم زینو ټولنو د انتخاباتو په پروسه کې د خزو په لګې برخې اخیستنې اندېښنې ښودلې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا ستونزې تاییدوي، خو تر یوه ځایه پکې په خپله ښځې ګرمې ګڼي. د دې کمیسیون ویاند نور محمد نور په یاده ناسته کې وویل چې تر اوسه په اووه ولایتونو کې یوې ښځې هم ځان ولایتي شورا ته نه دی کاندید کړی.
مشخصه را بگویم که تا حد خود خانم ها هم ملامت است، یعنی ما معافل را در نظر میگیریم، دعوت میکنیم ولی خانم ها دو جفر شرکت نمیکنند.
په ځانګړي توګه که وایم پخپل شدی هم تر یوه حده گرمی دی، موږ معافلونه جوړو، بلنی ورکو، خو شدی پکش برخه ناخلی. تر اوسه 1,500,000 خلکو کارتونه اخیستي چې کابو 15,000,000 پکشې شدی دی. د انتخابات کمیسیون میلیونونه ډالر لګوي چې شدی پکشې برخه واخلي، خو ښه نتیجه مو ترې ونه اخیسته.
بلخوا د ولسی جرګې یو شمیر غړي انتقاد کوي چې له تیرو شاوخوا 12 کلونو راهیسې دا ډول کنفرانسونه او ټولنې نه دي توانېدلي چې د افغانستان ښځې د په سیاسي، فرهنګي او اقتصادي فعالیتونو کې ګډون ته وهڅوي. کارپوهان وایي که ښځې په انتخاباتو کې برخه وانخلي، د انتخاباتو مشروعیت به له پوښتنو سره مخ شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
په میدان وردګو او غزنی ولایتونو کې سیمه ییز چارواکي وایي د دغو ولایتونو په بیلابیلو ولسوالیو کې د عملیاتو او بریدونو په ترڅ کې 12 تنه وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې. بلخوا په میدان وردګو کې په یوه چاودنه کې 4 پولیس ژوبل شوي او 1 وژل شوی. سید شاه سقیم او نور تفصیل.
د میدان وردګو سیمه ییز چارواکي وایي د دغه ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې په عملیاتو او چاودنو کې 1 تن پولیس او 15 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. دوی وایي عملیات د سید آباد په ششګاو او ډنډوکي سیمو کې شوي او د عامه ساتنې د پولیسو پر موټر بیا د ماین چاودنه د سید آباد په حیدرخیلو سیمه کې شوې ده. د میدان وردګو د والي ویاند تاوله خوګیاڼی وایي په عملیاتو کې په وژلو شویو وسلوالو کې 2 تنه عرب جنګیالي هم شامل دي. دی وایي د سید آباد په حیدرخیلو کې بیا د عامه ساتنې پر پولیسو د ماین چاودنه شوې چې پکې 4 تنه پولیس ژوبل شوي دي.
د 2 عربي وسلوالو طالبانو په ګډون 15 تنه وژل شوي او 3 نور وسلوال طالبان د ریموټ کنټرول لاین، یو ټوپک، یو صندوق د کامرمۍ او شپږ عدد د پاکستاني سیم کارتونو سره یو ځای نیول شوي دي.
د خوګیاڼي په خبره د میدان وردګو په میدان ښار کې بیا د پولیسو پر یو بل موټر هم چاودنه شوې ده چې پکې یو پولیس وژل شوی دی. بل خوا بیا د غزنی د ګیرو ولسوال عبدالله خیرخوا وایي په دغه ولسوالۍ کې بیا افغان ځواکونو د ولسوالۍ پر ودانۍ برید کوونکي طالبان په نښه کړي دي چې پکې 6 تنه وسلوال ژوبل شوي او یو بل وژل شوی دی. دی وایي په پیښه کې افغان سرتیرو ته کوم ځاني زیان نه دی اوښتی.
وسلوالو مخالفو ډلې یو د کوریا تل په یو کوڅه کې ځای پر ځای کړی و ولسوالۍ د دې وکړي چې بیا د موږ محلي پولیسو او ملي پولیسو او ملي اردو اوان پرنه پیرو کو چې د پروژه تخته وای دا او د کوریا کې درې نفر کافیان دي یو نفر وزیر شوی دا او د بل خای دی د هغه نور څه کوم څه خپل څه خو تیم برنه سره سوا طالبان لګیدل دي.
طالبانو تر اوسه د میدان وردګو د پیښو په اړه څه نه دی ویلي، خو د ګیرو د ولسوالۍ پر ودانۍ د پراخ بریدونو ادعا کوي.
د انجونو د تعلیم مخکخ ملال یوسفزی په ملګرو ملتونو کې پرونی بیا غونډه ته ویل چې افغانستان د وسلو پر ځای کتاب او قلم ته اړتیا لري. اسمت ساروان دا نوموړی د څرګندونو جزئیات دروري.
د تعلیم د خپراوي مخکښ ملال یوسفزی پرون په ملګرو ملتونو کې د نړۍ مشانو ته په وینا کې له نړیوالو وغوښتل چې افغانستان ته د توپکونو پر ځای کتابونه ولېږي. ملال یوسفزی چې په سوات کې د وسلوالو طالبانو له لوري له ویشتل کېدو وروسته نړیوال شهرت ترلاسه کړ، ملګرو ملتونو ته په وینا کې وویل افغانستان او هغو هیوادونو ته چې له تروریزم کړیږي د وسلو او ټانکونو د لېږلو پر ځای کتابونه ولېږي.
Are the weapons that defeat terrorism.
کتاب او قلم داسې وسلې دي چې تروریزم ته ماته ورکولی شي. یوازینې لار چې په وسیله یې موږ نړیواله سوله رامنځته کولی شو، موږ ته امن او سوکالي را په برخه کولی شي، لوست، پوهه او تعلیم دی. د کتاب د اهمیت د توضیح کولو لپاره به تر دې شلار نه وي چې ووایو حتی خدای تعالی هم د خپل پیغام د رالېږلو لپاره کتاب غوره کړ او له دې لارې یې خپل پیغام راواستاوه. ملاله یوسفزی د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د وسلوالو طالبانو له لوري په داسې حال کې وویشتل شوه چې ښوونځي ته روانه وه. دا چې نږدې وه مړه شي، په بریتانیا کې له درملنې وروسته د مارچ له میاشتې ښوونځي ته ځي. اوس ملالی یوسفزی په نړۍ کې د ماشومانو په چیرې بیا د نجونو د زده کړې یو مخکشه دفاع کوونکی پیژندل کیږي. دې په ملګرو ملتو کې وی غونډې ته چې د نوبل د نړیوالې جایزې ګټونکو پکې برخه اخیستې و وویل د دې پر ځای چې عسکر لیږي ښوونکي ولیږي. دی وویل زما له هیلې سره سم د ټولې نړۍ که هغه د نایجیریا، سوریې، پاکستان یا افغانستان وي باید هر ماشوم زده کړه وکړی شي. ملالی یوسفزی تر دې مخکې هم ملګرو ملتو ته تللې وه. د سږ کال په جولای کې دې ته بلنه ورکړی شوې وه چې عمومي اسامبلې ته وینا وکړي. دی وویل چې هیڅکله به خوله پټه نه کړي. د ملګرو ملتو له احصایو سره سم په نړۍ کې شاوخوا 50 میلیونه ماشومان چې د لومړني ښوونځي په عمر دي له تعلیمه بې برخې دي. د دغو ماشومانو په سلو کې 250 نجونې دي.
په داسې حال کې چې د کمونیستي رژیم لخوا د وژل شوو کسانو کورنۍ غواړي چې د دې وژنو عاملین د محاکمه شي، افغان دولت وایي چې د وس لپاره دوی ته تر عدالته د هیواد ثبات مهم دی. په دې اړه د ناجیې ساپۍ ریپورټ اورو. ورپسې پښتون په 21مه کې او په هغې پسې ځوان فکر پروګرامونه مه هېروئ.
وروسته له هغې چې د هالند لوی څارنوالۍ د وخت د کمونیستي رژیم لخوا د وژل شوو شاوخوا 15,000 کسانو نومونه خپاره کړل، په کابل کې د دې قربانیانو کورنۍ له حکومته غواړي چې د وژل شوو کسانو عاملین دي په ګوته او محاکمه شي. د دغو قربانیانو ځینې کورنۍ وایي چې د دې لست له خپرېدو سره یې تېر غمونه او زخمونه بیرته تازه شول او دولت باید د دې وژنو عاملین محاکمه کړي. څو تنو چې له لسیزو انتظار وروسته یې د خپلو عزیزانو نومونه یې په دې لست کې موندلي ازادي راډیو ته وویل.
هغه وخت کې چې د فیض الله امین رژیم د خلک زنده بګور دوی شهیدان په پلو چرخي کې، نو اوس د دوی لیست وتلی. دې لیست کې بیا زما د ورور هم نوم په کې لیکلی، محمد شاه ولد ماجی محمد اسلم نوم. یعنی په 100% کې 50% مونږ امید درلوده کېدای شي پیدا شي، نو بل اخر دا لیست چې اوس موږ خاطر جمع شو چې ورور مې د حق په لاره کې شهید. پښتنه دغه کسانو نه پښتنه وشي، دا کوم خلک چې قاتلین د افغانستان دي دوی باید محاکمه شي.
یو متقاعد قاضی و او زما ماما چې هغه پوهنتون استاد و، دا دواړه په یو شپه کمونیستي رژیم په وخت کې وژل شوو او تر اوسه هغوی مفقود دي. د دې مړې او ژوندۍ پته یې نشته. موږ دې ته امیدواره یو چې جنګسالاران او د خلک په کشتار کې هغوی محکمې ته راوکوي.
د هالند لوی څارنوالۍ تقریبا دوه اونۍ مخکې د شاوخوا 15,000 کسانو یو لست خپور کړ چې په 1450 او 1450 هجری لمریز کلونو کې په افغانستان کې د هغه وخت د استخباراتي ادارې اکسل خوا وژل شوی. د هالند حکومت وایي چې دا لیست د امن الله په نوم له یو کس نه چې د اکسل د تحقیقاتو د څنګ مشر و د تحقیق په اساس برابر کړي. د هالند حکومت د نوموړي د پناه غوښتنه رد کړه، خو د دې هیواد د قانون په اساس له هالنډه ونویستل شو او بیا په 1991 کال کې هلته مړ شو. په عین حال کې د بشر حقونو د خپلواک کمیسون کمشنر عبدالرحمن هوتک د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کمیسون همیشنۍ غوښتنه دا ده چې په دې وژنو کې لاس لرونکي دي په سزا ورسیږي.
کمیسون خپل پیشنهادات درلودو د هغوی د اعزاز په خاطر، د هغوی د پاره د دعا او د ختمو د هغوی د یادګار په ارتباط، اما د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسون ورسنه بیا هم د قانون په چوکاټ کې د مجرمینو د مجازات.
خو له بلې خوا د افغانستان جمهوري ریاست اعلان کړی چې د کمونیستي رژیم پر مهال د وژل شوو کسانو لپاره به په ملي سطحه د فاتحې او دعا مراسم ترسره کړي. جمهور رئیس حامد کرزي په ارګ کې له یو شمېر جهادي مشرانو سره په یوه مشورتي غونډه کې پریکړه کړې چې د میزان د میاشتې په 8 نیټه به په ټول هیواد کې د دې کسانو او د هیواد د نورو پیژندل شویو او نمرکو شهیدانو لپاره د فاتحې او دعا مراسم ترسره کړي. په غونډه کې همداراز پریکړه وشوه چې د هغوی په یاد به د کابل ښار د سرخیب له په سیمه کې یو جومات او یو یادګاري سلای هم جوړ شي. خو د انتقالي عدالت ډله بیا د افغان حکومت پر دغو کړنو انتقاد کوي او وایي چې د دوه د یوې ورځې مراسم نیول او د مجرمینو د نیولو په اړه چپه خوله پاتې کېدل د دغو کسانو د وژل کېدو په مقابل کې د افغان دولت بې پروايي ښیي. د انتقالي عدالت د ډلې یو غړي یونس اختر ازادي راډیو ته وویل چې په دولت کې د جنایتکارو ډلو حضور د دې سبب شوی چې افغان دولت دې پریکړې ته غاړه کېږدي.
متاسفانه دولت
په تاسف سره باید وایم چې دولت غواړي لدې موضوع څخه ځان ګوښه کړي او کومې ژمنې چې خلکو ته ورکړي هغه هم کافي نه دي. په خوښنۍ سره باید وایم چې افغان دولت یو بې تفاوته دولت دی. د جنایتکارانو حضور په دولت کې د دې لامل سوی چې دوی د خلکو پر غوښتنو سترګې پټې کړي.
نوموړي وویل چې افغان دولت باید د دغې ډلې وژنې موضوع جدي ونیسي او په اړه اقدام وکړي. خو د افغانستان جمهوري ریاست بیا وایي چې په اوسنیو شرایطو کې تر عدالت ډیر د هیواد ثبات ته ترجیح ورکوي. د ولسمشر کرزي ویان ایمل فیضی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تر عدالت د هیواد امنیت او ثبات ته ترجیح ورکوو. په دغه شرایطو کې اوس موږ درګیر یو. کوم وړاندیزونه چې کېږي لکه څنګه چې ما مخکې وویل هغه ته موږ متوجه یو. په دغه اړه مخکې هم انتخابونه سوي دي، وړاندیزونه سوي دي، خو ما یې هغه زموږ پالیسي زموږ موقف په دې اړه څرګند کړي.
له دې مخکې یو شمېر کارپوهان هم له دولت نه غوښتنه کړې چې افغان دولت باید د تیرو دریو لسیزو جنګي مجرمین عدالت ته راکش کړي او د سولې د ټینګښت او جګړې د ختمولو په هدف دي د انتقالي عدالت پروګرام پلی کړي. همدارنګه د بشري حقونو د سر د نړیوالې ادارې ځینې مسؤلین هم ویلي داسې اندېښنې شته چې ښایي تر 2016 کال وروسته اصلا په افغانستان کې د انتقالي عدالت پروګرام عملي نشي او که چیرته افغان دولت د انتقالي عدالت پروسه پر جنګي مجرمینو عملي نکړي نو دا کار به جنګي مجرمینو ته د نورو جنایتونو ډیر واک ورکړي. په افغانستان کې د انتقالي عدالت پروګرام په 2015 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د سازمان او بشر حقوقو لخوا جوړ شو او تر 2018 میلادي کال باید عملي شوی وای. په دې پروګرام کې راغلي چې جنګي مجرمین او د بشري حقوقو تر پښو لاندې کوونکي باید محاکمه شي، خو تر اوسه د هغوی غوښتنې په پام کې نه دي نیول شوې او څرګنده نه ده چې په هیواد کې به جنګي مجرمین محاکمه شي او کنه.
پښتون په یوشتمه کې
ستوري مشه وخت په وخت د پاکستان درنه او بهر د ځینی خلکو لخوا تاثر ورکول کیږي چې د طالبانو تحریک په بنیادی توګه د پښتنو قومي تحریک ته، او چونکه پښتانه په خپل خاورې د بیقراری بهر هیوادونو د ځواکونو د موجودګۍ او بنیادی اسانتیاو د نشټوالي نه تنگ شوی دي نو ځکه یې ټوپک راوچت کړی دی. په خاص توګه په پاکستان کې د دې فکر د خورولو لپاره د ځینې سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو ملا تړلې ده چې طالبان پښتانه ملت پال ثابت کړي. نن په خبرونه کې به دغه موضوع باس کو چې آیا طالبان په رښتیا پښتانه ملت پال دي او کنه. د سیاسي او ټولنیزو چارو کارپوه ډاکټر خادم حسین وایي د طالبانو غورزنګ په بنیادی توګه د پښتنو د کلتور پر ضد یو غورزنګ دی او مرام ادا دی چې د پښتنو د سیکولر قومي تحریک مخاوني سي. نوموړي زیاتوي طالبان او نور مذهبي سغدریزه تحریکونه ځان د یو قام، سیمې یا ژبې پورې محدود نه ګڼي او غواړي چې په ټوله نړۍ د خپل خوښې شریعت عملي کړي.
د طالبانو په دین نتورک کې کوم چې د مفکوري په حواله په یوسف کې ولاړ دي، په هغه کې پنجابي طالبان هم شته، په هغه کې ازبک هم شته، په هغه کې عرب هم شته، په هغه کې چچن هم شته او په هغه کې تاجک هم شته. نو د خالص په دې حواله دا خبره کول چې ګینې دا صرف پښتانه دغه ترهګرۍ نتورک کې شریک دي یا د حملې د پاکستان افغانستان پر ریاست یا افغانستان پاکستان په سماج یا په نور ملکونو په هند یا په یورپ یا امریکا کې هم یې دا صرف هغه خلک دي کوم چې پښتو وایي. نو دا خبره خو په ذاتي خود غلطه ده، فکر چې غلطه ده، دا خو یو خبره. دویمه خبره تاسو دا یاد ساتي چې کله په سواد کې د طالبانو حکومت راغی، د راغی او د هغې نه پس انتخابات وشو، نو د سواد خلکو په شخړه هغه ګوند ته ووټ ورک کوم ګوند چې د طالبانو په ضد مفکوره لرله. دا دوه خبرې خو فکټولي یو مخامخ خبر وروړي. یو خبر خدا دې چې دا شک پیدا کړي شي چې شاید د تاریخ طالبان پاکستان کې ډېر شي خلک دي چې هغه پښتو وي او افغان طالبانو کې ډېر شي خلک دي چې هغه پښتو وي او پښتو کې خطونه لیکي. نو دا د هغې شاید مجبوري ده ځکه چې هغې له بل ژبه ورشي نه یا بل ژبه ویلی نه شي. چې کله پکې بل ژبه راشي یا بل ژبې خلک پکې راشي یا لیکلی شي نو هغې انګریزی کې هم لیکل کوي، عربی کې هم لیکل کوي، فارسی کې هم لیکل کوي، اردو کې لیکل کی لکه نن سبا د نړۍ خطونه چي دي نو خو په انګریزي کې چې میډیا دلی کی نو دغه اولنې مجبوری و د افغان طالبانو نو دا شک پیدا کیږي چې شاید چې د پښتنو دي قومي تاریخ سره تړلې خلک دي ولې تړلې خلک نه دي ځکه تړلې خلک نه دي چې دا چې قومي تاریخ بچرته وي چې اغا څنګه په افغانستان کې د پښتنو په بازار علاقو کې اختیار عمومي نو اولنې کار دا او کی چې د افغانیت او د پښتونیت نخې علامتونه د منځه یوسي
د پاکستان او افغانستان په پوله میشت پښتانه قبایل د مدو مدو نه د خپل قبایلی قدرونو او دود دستور د لاندې ژوند تیری چې دوی ورته پښتونولي وایي. په اسلام آباد کې د یو څېړنیز مرکز مشر ډاکټر اشرف علي وایي په سیمه کې د سختدریزۍ د فکر د خورېدو په نتیجه کې د پښتونولۍ علامتونه قدرونه او ولسي ادارې د وسلوالو د بریدونو ښکار شوي دي او پښتونولي اغېزمنه شوې ده. نوموړی زیاتوي